دا مشال اړوي دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو وجه ده. دا مشال اړوي په دې خبرونه کې موزه ګل آیاز او شاهین بونیری هر کله کاو په روانه کړي کې یو دوه درې رپورټونه تاسو لپاره لرو چې د پاکستان او خبرو پښتنو خبري سمو پاړه دي او د دې ترڅنګ دوه نیز خبرونه قانوني لاري او د مشال راډوي مجله در خبرو خلومړي د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه ل شاهین بونیری و.
ستړبشهړم بیر دی وخت مهم خبرونه وسلوالو پرون په باجوړ کې یو پولیس افسر وجل دی. په کراچۍ کې د وجل شوی وزیرستاني ځوان ارسلان مسجد مړې پرون په اورنګي اتحاد ټاون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو او امریکا وروسته د خبرداري ورکړې چې په یوکرين حمله وکړي نو له بندیزونو سره به مخ شي. د خبرونو تفصیل وسلوالو پرون په باجوړ کې یو پولیس افسر وجل دی. د باجوړ پولیسو پرون مشال لیډوتو ویل چې وسلوالو د خار هډ کوارټر په سیمه کې په انسپکټر سید ګل ډزې وکړې او په تیښته کې بریالي شو. د پولیسو په وینا سید ګل د باجوړ اوسیدونکو په پولیس لاینز کې ډیوټي کوله. پولیس وایي د ملزمانو د نیولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. تر دې وړاندې سږ کال د نومبر په 28 نیټه د باجوړ مامندو یو اوسیدونکي قاري الیاس نامعلوم وسلوالو وجلې وو. همداراز د نومبر په 14 د خار تحصیل په راغګانو کې د یو بارانی بند ساتنې پر ډیوټۍ ګمارل شوی د پولیسو دوه غړي په یو بمبي چودنه کې وژل شوي وو. د سید ګل د وژنې ذمواري لا هم چا نه ده قبول کړې. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان ارسلان مسجد مړې پرون په اورنګي اتحاد ټاون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د دسمبر په 6 ماښام مهال پولیسو په جالي مقابله کې په ډزو وژلې وو. د ارسلان مسجد له جنازې وړاندې د هغه کورنۍ او د بیلابیلو ګوندونو او تنظیمونو غړیو احتجاجي ناسته وکړه چې د پولیسو لخوا په دې وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایۍ کولو له ډاډ وروسته ختمه کړل شوه. په دغه موقع د ارسلان تر بادشاه خان مسجد مشال لیډوتو ویل چې د سند له صوبایي حکومت او له وفاقي حکومت د انصاف غوښتنه کوي.
ما د وراره یو خویش وو موږ به دایر درې ته ځو هغه راته پرېږده خو موږ دا بیل کوو چې موږ د انصاف پیلا شي. 302 کیس دی چې هغه د پنسه چلا ته وخیږي.
بلخوا د کراچۍ پولیس ډی ای جی ناصر افتاب بیګا مشال لیډوتو ویل چې په پیښه کې ککړ پولیس ولا نیول شوی او پر ضد د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې مقدمه درج کړل شوې ده. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي تر هغه طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نوي پر ځای کړې. د هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالی حیدر بار د خبره وروسته لغې کړې چې طالبانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر دې موضوع بیا غور وکړي. نوموړي پرون مشال لیډوتو ویل له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوي د رسنیو غلي کېدل او ماورای عدالت وجنې دا ټول طالبان لدی را ګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی غواړي. بلخوا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د دسمبر په 6 د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي او غلام محمد اسحاق زی به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه غوښتل چې خپله پریکړه دې بدله کړي. امریکا وروسته خبرداري ورکړي چې په یوکرين حمله وکینو له بندیزونو سره به مخ شي. سپین ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیار ولادیمیر پوتین ته ویلي چې که ماسکو په یوکرين برید کوي نو د سزا په توګه به د سختو اقتصادي او نورو اقداماتو سره مخامخ کیږي. دواړو مشرانو پرون ویډیوي غونډه کړې ده. سږ کال په جنوري کې د ولسمشر جوړېدو راهیسې بایدن له پوتین سره په دریم وار نېغ په نېغه خبرې کړې دي. د دواړو مشرانو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د امریکا او روس اړیکې لا له وړاندې د تنوع ښکار دي او کیدی شي چې په یوکراین د روسي ځواکونو د ممکنه برید له وجې نورې خرابې شي. په تېرو څو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي په ناټو کې د یوکراین شاملېدل د ماسکو لپاره سره کرخه ده چې په نتیجه کې به کیف د یو نامعلوم ځوابي اقدام سره مخ کیږي. بلخوا د روس د ولسمشر دفتر کرملین په وینا پوتین په دې ویډیوي غونډه کې بایدن ته ویلي چې ناټو د روس له سرحداتو سره نږدې خپل فوزي استعداد سیوا کوي چې د ماسکو په اند ناټو په دې اقداماتو سره د یوکراینې خاورې د فتح کولو خطرناکې هڅې کوي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال اړې واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په روانه کړې کې تاسو لپاره دوه نیز خبرونه لرو خو دا غنه مخې اوسو رپورټونه په لور تاسو پام راګرځو. له جنوبی بودستان سره تعلق لرونکي ولس کلن ازوان ارسلان امسود پرون روسو لاغي په کراچي کې خاورته وسپال شو چې پولیسو د نوموړي د وجن پر ضد احتجاج کوونکو ځنی غوښتنې ومنلې. د دسمبر پر ومه ماخام پولیسو اعدا کړی و چې ارسلان مسید له دوی سره په مقابله کې وژل شوی، خو روسو پولیس چارواکو دا مقابله جالي وبلله او پکې ککړ کسانی ونیول. پولیس چارواکو د ارسلان مسید کورنۍ ته ویلي چې د نیول شوو پولیس والاو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. تفصیل د نیاز خان په دې رپورت کې.
د ارسلان مسجد جست بیگا د دسمبر په ومه ماخام د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د هغې رستو خاورو ته وسپارلې شو چې د ارسلان مسجد کورنۍ او عامو خلکو د لوی احتجاج رستو پولیس د هغوی سغښتنې ومنلې. ارسلان مسجد چې د دسمبر په شپږمه ماخام د پولیسو په ډزو مړو، تر دسمبر تر ومې ماسپخینه پورې په ګڼ شمېر کې خلکو عباسي شهید روغتون او په اورنګي ټاون کې د پولیسو په ضد احتجاج کړی. د ارسلان مسجد په جنازه کې په ګڼ شمیر کې د سیاسي ګوندونو استادو او عام خلکو ګډون وکړو. د جنازې رستو د ارسلان تر بادشاه خان مشالې ډیو ته ویلې، کومتا انصاف ملاو نه شو نو په غټه کچبا احتجاج پیل کړو.
مونږ د سیند نه کومات نه د وفا کا کومات نه مونږ دا اپیل کوو چې یار مونږ خو ډېر جنازې او چاته کړه ډېر لښونه تاسو لیدلې دي. ما د وراره یو خویش وم، مونږ به دایر درې ته ځو هغه را تفریح ته. خو مونږ دا بیل کوو چې مونږ دا انصاف پلاشي، خو داسې انصاف نه چې کوم انصاف د 302 کیس دی چې هغه د پنسه چلا ته وخیږي. که چیرې دا انصاف ملاو نه شي او زموږ قوم دی چې مخې دا سره د عمل کوو په غیبه سره درمو.
بلخوا د ارسلان د وجنې رستو د پولیسو او حکومتي غړو سره د خبرو اترو لپاره د جوړې شوې مسجد قامي کمیټې یو غړي قمر زمان مسجد مشال لیډیو ته ویلي چې په ټول هیواد کې او په ځانګړې توګه په سند کې د پښتنو په ضد د پولیسو جالي مقابلې مخ په زیاتې دودي.
مونږ ګورنمنټ آف پاکستان ګورنمنټ آف سند ته دا خواست کوو کوم تا لائسنس آف کل ور کړی دی د پولیس اور د خلکو ته، لہذا دا شیدا مړسته وشي او دا شیدا بند شي. ولې 444 کیسونه مخکې وشول او دا بل کیس وشو؟ سبب بل وی بل بوی د حکومت دوه دوه ژبې دي د سمسیرې غونې. کله وی دغه دهشتګردو او کله بعد نه بعد بیا پټۍ و چلے دا چې نه یار دا فیک مقابله شوی دا. او واقعی پسین کی ډیر فیک مقابلی کیږي او خاص طور په پختون سره پختون ټارګټ کیږي.
بلخوا د پولیسو ڈی آئی جی ناصر افتاب د دسمبر په ومه مشال لیډیو ته ویلي چې د ارسلان په وجنه کې د تورونو پولیسو په ضد د تر هرګری د دفاتو لاندې مقدمه درج کړي او په دغه پیخه کې یو پولیس پاهی وحید د هغه ملګری عمر پولیسو نیولی او د اورنګي ټاون پولیسو ایسیچو اعظم ګوپانګي معطل کړي او د پولیسو تحقیقاتي ډلې د پخوانی ایسیچو څخه هم بیان اخیستې.
گش په وی مامور نه ته ناګه وی نه ته
دیوای چې دا پولیس په گش نه وو او نه هم په چیک پوسټو او په عامو جامو کې وو او په پیخه کې کارولې شوی تماچای د فارنزیک راپور لپاره لګلې ده او د پولیسو په داوا د ارسلان مسجد څخه ملاو شوی تماچای هم د فارنزیک لپاره لګلې ده. د پیخه په وخت د پولیسو سپایي سره یو شخصي سړی وو او دا د دوی انفرادي عمل معلومي کی.
دا یو پرایوټي خپل طور په انډیویډوال اکشن ده.
ڈی آئی جی ناصر افتاب زیاته کړي چې مقدمه د ارسلان مسجد تر بادشاه خان په مدیت کې درج شو او د مقدمه رستو د معطل ایسیچو څخه هم پلټنی پیل کړي. په یاده مقدمه کې ویلې شوی چې د اورنګي ټاون د ایسیچو اعظم ګوپانګ په حکم سپایي وحید او عمر په دغه ځوانانو ارسلان مسجد او ملګری محمد یاسر د دسمبر په شپږمه ماسخوتن په داسې حال کې ډزې کړي چې دوی په یو موټر سایکل د ټویشن سنټر نه بیرته روانو. وحید چې د پولیسو سپاهی دی هغه ډزې کړي. په کراچۍ کې یوازې دانه لدی وړاندې د روان کال جون په شلمه نیټه 44 کلن آصف مسید سره د خپل ترور زوی بیت الله د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی وو. د سوراب ګوټ پولیسو په خپل اولنی بیان کې داوه کړی و چې دوه غلۍ د مقابلی رستو نیولې دي. رستو پولیسو مشرانو دغه مقابله جالي وبلله. په پیخه کې تورن سلور پولیسي نیولې وو او په ضد مقدمه هم درج کړی و او دغه قضیه په عدالت کې روانه ده. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لري تاسو غوږی. په کراچۍ کې پښتانه سیاسي مشران تور لګوي چې په دې خار کې مشت پښتانه په نسلي او ژبني بنیاد د حکومت او ریاست لخوا د امتیازي سلوک سره مخ دي. ځینې فعالان بیا په دې اندي چې دا امتیازي سلوک د پاکستان په نورو سیمو کې هم روان دي، خو په اسين صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند او په وفاق کې د واکمن تحریک انصاف چارواکي دا تورونه ردبي او وای چې دا منظم رجحان نه دي، خو په ځینې امنیتي او حکومتي ادارو کې د درغلو افرادو لخوا د دې ډول چلند امکان شته. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو.
په کراچۍ کې د پښتنو قام پرسته سیاسي ګوندونه وایي چې په هغه ښار کې د پښتنو سره امنیتي او استخباراتي ادارې توپیری چلند کوي. د دسمبر په ومه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبی مشر شاهي سید وویل چې د پښتنو سره دا توپیری چلند د تیرو څلورو لسیزو دوام لري.
ایجوکیشن کی تکلیف ہو، بنادرا کی تکلیف ہو، اور ڈوبیسائل کی تکلیف ہو، نما خپل جن خپل کاروبار
کراچی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبی مشر نذیر جان بیا وایي چې دا شمیره د 2 میلیونو نه زیاته ده. د په خبره په کراچۍ کې پښتونو سره په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي توګه توپیری چلند روان دی، خو تر ټولو سخت ستونزه د هدفي وجنو ده.
نو یو خو پښتانه کاروبار ته نه پرېږدي، بل خو ته دا هغه مرګ ومار سلسله یو وار بیا شروع شوې ده. د دې نږدې ورځو کې څلور شپږ کسه پښتانه چې کوم دي هغه نشتی دي. د قانون ساز ادارې یعنی د سند اسمبلې لخوا هم داسې اډینې سونه داسې قوانین جوړ کړی دی، لکه په مثال چې د چا ډبل پته ده، یعنی د کراچۍ پته هم ده، د وطن پته ده، یا د سپواټ ده، د سوات ده، د هزارې ده. د دې خلکو د داخلې دپاره دو مثال لازمي کړو، او دو مثال چې د چا دو پته دي
لیکوال شاهد جاوید برکی د 2021 میلادي کال د سپتمبر په 14مه په انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي چې په افغانستان، قبایلي ضلعو، سوات او د پښتنو په نورو سیمو کې د جنګونو او تنازعو له امله په تیرو څلورو لسیزو کې د څلورو نه تر 5 میلیونو پښتنو کراچۍ ته کډه کړې ده، او دا مهال کراچۍ په نړۍ کې د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. خود پښتون ژغورنې غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین وای چې په خار کې میشته نور قانونه د پښتنو اکثریت د ځان لپاره سیاسي خطر ګڼي.
د پښتنو سره چې کم نسلی امتیازي سلوک روان دی، دا مسله بل نه ده، دا سیاسي مسله ده. چې دلته په کراچۍ کې د مور سره ک سندۍ دی، ک اردو سپیکینګ دی، یا بل د زوبو وینکو خلک دی، دا د مور سره پر دغه بنیاد نسلی امتیازي سلوک پر بنیاد باندې د مور سره دغه طرز کوي. ور سره خالی ټارګټ کلینګ نه دی، د پښتنو د پښتنو دلته نه سر محفوظ دی، د پښتنو دلته نه مال محفوظ دی.
خود د 2018 میلادي کال د مارچ د وډمبه نیټې په ډیپلومټ مجله کې لیکوال فاروق یوسف لیکي چې کله د پاکستان د پنجاب صوبې په خارونو کې تر هغه بدونه وشول، نو په خاصه توګه د پنجاب په خارونو کې د میشتو پښتنو پروفایلنګ یا یک روخي نقشې جوړېدل هم پیل شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسید وایي چې دا لړۍ تروسه دوام لري.
دوی چې کوم پروفایلینګ یې کړی وو، نو هغه په دوه هغه باندې اړخونه دغې دي. کنه یو خو دا دی چې د پوره د ریاست هغه یوه پالیسي ده، یعنې پښتانه دپاره طالبان لفظ استعمالوه. دوهم دغه وي چې د دغه کې دننه چې کوم دی په ادارو کې چې کوم اهلکاران دي، دی هم ځان ته یو فیسلټي جوړه کړې ده چې یعنې ته یو ظلم یا یو جبر داس ورسره وکړه د پښتنو سره، او بیرل هغه پښتون دی نو پروفایلینګ یې اولی نه شوی دی، نو بیرل ته زه کښبه الزام مخ په فورن پرې لګولی شي. نو بر مخکې خو ته تنظیم ونه، نو دوی سره چې کوم وو دغه ظلم کول ډېر ارزانه خبره وه. اوس دا چې مشکله ده ورته، خو بیا هم دغه واقعیات کېږي.
بلخوا د قومي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ په دې اند چې د سیاسي او احتجاجي رد عمل له امله دا رجحان ورو ورو په کمېدو ده، خلا ودریدل نه ده، او د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د ارسلان مسجد وجنا تدی ثبوت ته.
لکه دا د پرون د لیاقت مسعود د زوی د ارسلان د کوم خبره چې کوم یا د دې نه مخکې د روان ور د کیس چې کوم شوه نه کې بل مسعود چې مړ کړ، نو دا د روان ور سره باندې مرګ نو قتل نو، دا د نه ډیر مرګونه مخکې مده کړی. خو هغه یو چې هغه راښکار شو دغه پسې په دور راښکار شو، دلته اوس مې دا غدا چې کچا زور وکړو، جراو فریاد او احتجاج وکړو، نو بیا دومره قدر خو ضرور وشي چې هغه خبره ښکاره راشي او په ریکارډ راشي، او تر سا حد پوری تر سا حد پوری پورا عمل خو بیام نکیگی لکه در آنور کیس زمون مخی تا پروت تی خو تر اف آی آر حد پوری و مثال تا کیس تا سٹارٹ کول تر حد پوری سند اسمبلیاتو شی دا قشتوری و سیاسی ورکر دی ټول نظام تا گوره ما نو ما تا دا نظام دیسفنکشنل خکاری نو پا دا قشانت نظام که خو ظاهر خبر دا چی بیا لاز دا بری کاری چی پا کمزه که دا چا لاز برشو نو آغا ارسلی پا زدان دا خپل شغوری
خو پسین چو بکی دا واکمن پیپلز گون سر تعلق لرون که دا کراچای نا پا کامی سملای کی غره آغا رفیولا دا خبر ردوی چو گوندی پا کراچای کی پختانه دا ادارو لخوا پا منظمت وگا دا امتیازی سلوک هدف دی د دې په خبره دا کار په ادارو کې د کرپټ افرادو لخوا کیږي
ټارګټ پښتون سره دا کار کیږي دا غلطه ده خدای شي داسې نه دي ټارګټ پښتون هی داشه وکي هغه چې چونکه یو کرپټ سړی چې یو غلط سړی چې هغه ایزی اپروچ ګوري ایزی ټارګټ ګوري نو پښتون دوی ته ایزی ټارګټ ځکه خای چې کار کیږي چې هغه دومره اویرنس نه لري ایجوکیشن والا باندې دخل رائټس پا والا باندې دخل حقوق بابا والا باندې دومره معلومات او دومره انفارمیشن هغه سره نه نو ځکه دو په خپل سنس باندې دا شی هغه کم چې کرپ سړی په هر ډپارټمنټ کې یار زینا دی هیڅ شک نشته چې خلکو ته تکلیف شته خلکو ته مسائل شته
د پاکستان حکومت او امنیتی ادارې په بیا بیا وای چې په هغه هیواد کې امنیتی ادارې حکومتي او عدالتي نظام د ولس او په هغه هیواد کې د هر قام د ژوند او مال حفاظت ته چمتو دي او څوک هم چې د قانون نه سرغړونه کوي سزا به مومي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
مشال اړتیا تاسو غوږی خدمتونه درکو لژمر سره سم وزارت او نيزه خبرونه قانوني لارې در خبرو بیا په بل نوم کې تاسو لپاره د مشال اړوي مجله هم لرو هو قانوني لارې خبرونه ته بغوښ شو چې قربې بوريوال کاکړه دي
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه قانوني لارې اورې ز بوريوال کاکړ مو د کوربه پیس هر کله کوم د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې ل قانون پوهانو سره خبرې کوو چې سرکار مزکی څنګه تر لاسه کوي آیا د دې لپاره په عین او قانون کې څه وضاحت سته او کنه که سرکار ته د یوم زکی ضرورت سي نو هغه به ل مالک څخه د دې مزکی اخیستو لپاره څه کوي ایا سرکار پر دې تړلې دي چې د مزکی اخیستو لپاره به د خپل ضرورت وضاحت کوي او کنه ایا د مزکی مالک د مزکی لور کول انکار کولای سي او کڅنګ کچيري د مزکی مالک د سرکار لخوا د ور کول کېدونکو قیمت څخه خوش نوي نو بیا باید څه وکړي دا اولدی سره د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته د خبرونی ترپای را سره اوسي اوریدونکو تاسو شاید په خپل سیمه کې په وار وار اوریدلې وي چې د امزکه د سرکار دا یا د حکومتي مزکه دي اوس پرشتنه دا ده چې خلک خو د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر دې مزکه آباد دي نو له سرکار سره د امزکه لکوم راغله ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای سرکار په بنیادی تو غمزکه نه لري مزکه ټولي د ولس ملکیت وي
دا آرټیکل 232 دا پاره کې دا خبره سوي ده چې اغه مزکه څه کم ملکیت نه لري هغه به سرکار اوس ملکیت نه لري دا یو ډیر مهم لفظ دی جو پرې شي د ملکیت نه لري ولی په بلوچستان کې او په جنوبي پښتونخوا کې خاص کر هر مزکه مالک لري لکه ما ساتول د کومیت په بنیاد باندې د کلاسي فلم مزکه سي د کلاسي فلای کې څلور پنځه کوه پراتی دي جلال زای یا جوګزای یا مرزای د بنور راځ کومه پراتی یا خپل سر تقسیم کړی دي د خپل سی او خپل خواو خپل رکبه سر معلومی دي د غرنګ مطلب زله پوسټان تحصیل سره زما تعلق ته په پوسټان کې د شاملات مزکه مجور ته وایي په هغه باندې د قبایلو حق تسلیم سو واغه وو وشل سو مثلا زما یو کې بلاته زنا سر دلته یو کور پروت په کړه نو مسکی لیکن مات خپل حصہ دمزکی کې خپل پر را رسیدل.
قانون پو عبدالرحیم وزیر وای سرکار دمزکی په برخه کې د خپل ضرورت پوره کولو لپاره باقاعده قانون جوړ کړی دی او د هغه لمخي لخلګو مزکی اخلي.
لینڈ ایکویزیشن ایکٹ دا شایوی چې چرته هم په کم ځای کې زمکا و سرکار ته په ضرورت راشي کنه نو دی یو قانوني طریقہ کار اختیار کی دی غی قانوني طریقہ کار لاندې حکومت زمکا اخستای شي د لکه فرض کا په یو ځای کې سو سرکار وای چې ضرور جوړو ما کنه یا په کم ځای کې ز ډیم جوړو ما یا پارک جوړای نول تا آبادی وی نو دی غی د پر دوی غزمکا ایکوایر کای ځانته خلی نو حکومت غزمکا دوی په دې طریقہ باندې اخستای شي.
آیا د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د دې لپاره څه وضاحت شته کنه چې سرکار به له ولس څخه مځکه څنګه اخلي؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي آئین په دې اړه وضاحت کړی دی خو سرکار باید مالک ته د هغه د دې مځکې قیمت ورکړي.
هغه مځکه که چیرې د ولس مقاصدو دپاره ده لکه روډ جوړېږي یا هسپتال جوړېږي یا سکول جوړېږي نو بیا په هغه کې ستا د خرڅلاو اختیار ختم شي بیا به ته خامخا خرڅوې خو د هغه خرڅلاو هم به طریقې کار ده او هغه طریقې کار دا ده چې باقاعده په هغه باندې کمیشن کښېني یو قانون د اکوزیشن موږ ورته وایي هغه ته یې باقاعده ای سي یا ډي سي کښېني هغه مارکیټ ویلیو اخلي د مځکې قیمت اخلي هغه عموماً دونه نه وي لکه اسونه چې په بازار کې غبارل داسې شي بالکل مفت هم نه ځي نه خې عدت څه یواز ورکوي لیکن که حکومت پرایویټ مقصد ته پاره کی پاره کې د اختیار څخه کې د خصي کې نه خصي.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د ملک اولس په قانون کې پر دې مکلف دی چې د ریاستي ضرورت لپاره به خپل مځکه خامخه پر ریاست خرڅوي.
چې کوم خلک آلته اول نه وسیږي یا چې وسیږي نه د چا ځمکې دي نو دوی باندې که حکومت وخت یا ریاست ته دا پابندی لگاولې دا یو قسم دی دا قانون د لارې دا باندې خامخا ور سره مانی چې جون کې سرکار ته د غزمکه په ضرورت نو دیږي مارکیټ ویلیو به ډیټرمن شي هغه به دوی ته چې کوم متاثرین دي افیکټس دي هغه ته به دیږي موعظه ورکي او په غن آباد به دوی دیږي کوم قانوني ډاکومنټیشن دی هغه به وکي او په آباد به د غزمکه حکومت ترلاسه کی دوی نه دوی ته خپل موعظه ورکي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر د مثال په توګه وای کچيري د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې حکومت په یو سیمه کې اقتصادي زون جوړول وغواړي نو د هغې سیمه خلک د دې مقصد لپاره د خپل مزکی لور کولو انکار نسی کولای.
د دې سپیک شاو خاصي کم زون جوړیږي هغه لکه ما ستاسو ویل هغه د پبلک پرپزز په مت کې راځي نو هغه د پاره لکه بایل سره یا لغه شخصي مالک سره اختیار نشته هغه ویل کی خامخا به خرڅي فرق هغه به دا راوړي چې ولسی پرپز د په ولسی مقاصد د پاره ته نو چې زون د انډستریال زون دوی راوړي دلته لګي او دوی وایي چې موږ دلته جوړو دغه د پاره لیډر او خلکو سره ډېر خټ خټ مزه کې دوی اکوایر کړی دي نو هغه دوی وایي زاده انډستریال زون د دادا دی لکه د خلکو د پاره د دغه د ترقی د پاره د لیازه د ولسی مقصد لري لیازه د دې پاره خصلاو لازمي ده.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ریاستي ادارو د دوی مځکی د دوی له خوشي پرته په خپل استعمال کې راوست دي. ایډوکیټ رحیم وزیر وای لکه څنګه چې د قانون لمخې ولس پر سرکار د مځکو له خرڅولو انکار نسی کولای همداسې سرکار په زور یا په ډیره کمه بایا له ولس څخه د هغوی مځکی نسی اخیستلای.
په اسلام آباد های کورټ کې ډېر مهم یو بیس وشو د چیف جسټس اتر منلا صاحب عدالت کې په دې کې د فیډرل ګورنمنټ امپلایز هاوسینګ سوسایټي دا حکومت یو سوسایټي دا د هغې دلته په دې څو مختلف ځایونو کې چې کوم اول نمیشته خلکو د هغې نه مځکې نیولې وې هغه عدالت ته راغلل. عدالت بیا په صفه الفاظو کې ورته وویل چې ګوره قانون دی آئین دی چې کوم اصولي طریقه کار دی تاسو په هغه باندې ځمکه انده اخستی د خلکو نه تاسو الفاظ یې دا و چې اونې پونه مطلب دا دی چې صرف د دې سترګې ورپورې کړې دي دومره څه پیسې هم ورکړې دي نو دا چونکه په مارکیټ کې داسې ډېر غټ زیاتې کړې دي خلکو سره مقصد دا دی چې خلکو خو نکات دی پخوانی موروثي مځکې به وي نو حکومت ته زبردستی نشي کولای په دې کې کنه حکومت زبردستی نشي کولای دغه باندې کم خلکو چې کم مودا دا کاغه چا ته به مطمئن وي ور کولو کې ډیره شته کم مطمئن نه وي نو دوی د لپاره لار دا چې دوی عدالت ته تلای شي او په
عدالت کې خپل موده الته وړاندې کولای شي په دې انداز کې چې دغه ځمکه د قیمتي ځمکه ده د دې سټریټیجیک پوینټ یا مقصد دا دی چې دا کمرشل استعمال لپاره هم یوګه کېدای شي. نو په دې حوالے سره د دې ځمکې قیمت ډېر زیاته د حکومت هم بیا په دې ځای کې پابند دی چې کومه اداره ورزی هغه ځمکه اخلي د دې خلکو ډیمانډ مطابق باندې به دې ته معاوضه ورکوي په زور زبردستی چې چرته هم نشي نیولی د ځمکه. یوه اداره ته هم دا اختیار نشته چې شی به زبردستی ونیسي.
په پاکستان کې یو شمیر او په ځنګړې توګه شاري سیمې داسې دي چې هلته مزکی لول سخه اخیستل سوی دي او بیا ور باندې سرکاري ادارو کاروباري ودانه جوړې کړې دي. ایډوکیټ رحیم وزیر وای د پاکستان سپریم کورټ په دې ورستیو کې د یو مقدمه پر مهال دا خبره واضح کړې ده چې سرکار به د یو مقصد لپاره اخیستل سوی مزکه د بل مقصد لپاره نه کاروي.
دی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے جسٹس گلزار احمد یو کیس اوریدا کنا نو کیس اوریدا نو ال تک دی ورته وے چې دا چې کوم مونږ زمکه دا غور پر ور کړی دی هغه ریاست ور کړی دی دا فوج دا پارا کنا نو دیږي کس یې راو غوته نمائنده نو چې مونږ خو دې دا پر در کړی وی چې تاسو به د ډیفنس مقاصد دا پارا استعمال وای کنا نو تاسو خو په دې کې شادي حال جوړ کړی دی سینما مو جوړ کړی دی نو تاسو چې کوم ځمکې اکوایر کړی دی د هغې ځمکې خو مقصد بل و چې تاسو ریاست در کړی دی او تاسو خو بدل د کلبونه پکې چلاوئ په دې کې تاسو سینما هالونه چلاوئ په دې کې خو کمرشل اکټیویټیز پکې کوئ نو د کټ اندر دې دا مقصد نه دی چې تاسو ریاست ځمکه در کړی دی او تاسو دې مقصد نه علاوه د بل مقصد لپاره استعمال
د ویل چې که ریاست له یو چا څخه د څه ناڅه مقصد لپاره د مځکې اخیستل غواړي او د مځکې مالک د ریاست لخوا پر ورکول کېدونکي قیمت خوش نه وي نو هغوی کولای سي چې عدالت ته ولاړ سي.
چې کله هم دوی کیس وکړي نو په دې کیس کې یوه خبره ده چې آئین دا وایي چې آئین د هر شهري د جان او د مال تحفظ کوي چې د زندگی به محفوظ وي او د چې کم املاک دی مال دی دا به محفوظ وي. اوس مال محفوظ کول دا طریقه ده چې د یو سړي جایداد دی هغه که په دته میراث کې راغلی وي که د په بیا اخیستی وي اوس هغه چې کم د میراث دی هغه نه څوک په زور زبردستی نشي اخیستلی.
نوموړي د دې نور وضاحت کولو لپاره په اسلام آباد کې د فیصله سوي یو مقدمه مثال ورکړ.
نن سبا په کم مقاصد لپاره مختلف ډپارټمنټس د ځمکې اکوایر کوي یا په کم انداز کې دوی چې موږ ته ضرورت دی او په دې باندې ډېر سوالونه اوچتېږي چې دا خو تاسو د عامو خلکو ځمکې صرف د قبضه کولو کوشش کوئ که نه. نو په دې باندې اول سپریم کورټ چې کم ریمارکس وو په دې کراچی رجسٹری کې نو دا شاوینه ډېر واضح شول چې د ځمکې اکوایر کول تقیدي شي مزید اوس مخ ته دوی یو بل ترتیب جوړ کړي یو طریقه کار پارلمنټ پاس کی چې عام خلق ته تحفظ ملاو شي او عام خلق زما کې څوک د سینې قبضه کوي چې هغه دې ته نقصان
نه پي. د ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په وینا په کار د چي د ولس د ژوند او مال ساتنې لپاره د ملک پر آئین په پوره توګه عمل وسی.
زمونږ آئین چې کم دی د بنیادي د ټولو او قوانینو مور ورته ویلی شي هغه چې کم د انسان د زندګۍ او د املاک مال تحفظ کوي نو زه دا وایم چې د مال تحفظ د یو انسان د ځمکې د جایداد د تحفظ ډیر زیات ضروري دی که چېرته بله وجه څوک اخلي یا که ریاست وي یا که یو انفرادي کس وي د دې مخنیوی پکار دی.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د سرکار لخوا د خپل ضرورت لپاره د مزکو اخیستو پر قانوني طریقې کار او په دې لړ کې د مزکو د مالکانو پر قانوني حقوقو د قانون پوهانو خبري واوریدي. بل اونۍ به له یوې بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
مشال لري تاسو غوګي قانوني لار خبرونه تاسو واوریدله د غیرو سترته مشال لري مجله خبرونه هم لرو خو په خبر کې د ماسپخین یونیو وجه شوې ده د خبرون لنډیز بل شاین بنيري واور
ترمه شه د دې وخت مهم خبرونه وسلوالو پرون په باجوړ کې یو پولیس افسر وجل دی. د باجوړ پولیسو مشال لیډو ته ویلي چې وسلوالو د خار هډ کوارټر په سیمه کې په انسپکټر سیدګل ډزې وکړې او په تیښته کې بریالي شوي. د پولیسو په وینا سیدګل د باجوړ اوسیدونکو او په پولیس لانس کې ډیوټي کوله. د هغه د وژنې ذمہواري تر اوسه لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان ارسلان مسید مړې پرون په اورنګي اتحاد ټاون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د دسمبر په شپږمه ماښام مهال پولیسو په جالي مقابله لکه پډز وجلې وو. در سران مسجد له جنازي وړاندې دا کورنۍ او د بیلابیلو ګوندونو او تنظیمونو غړو احتجاجي ناشته وکړه او له حکومتې په دغه اړه د انصاف غوښتنه کوله. په پاکستان کې له 90% ډیر خلک فکر کوي چې تحریک انصاف په حکومت کې د نورو حکومتونو په پرتله د شیانو بیې تر ټولو ډیر پورته شوې دي. دا خبره د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په یو وروستۍ نظر پوښتنه کې مخې ته راغلې ده. دا سروي یا نظر پوښتنه چې د دسمبر په 2 خبره شوه ښایي چې په پاکستان کې 92.9% خلک فکر کوي چې له کال 2013 راهیسې تر کال 2020 د تحریک انصاف په واکمنۍ کې د شیانو بیې تر بل هر حکومت ډیرې لوړې شوې دي. او امریکا روس ته خبرداري ورکړي چې په یوکرين حمله او کېدو له بندیزونو سره به مخ شي. سپین ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې که ماسکو په یوکرين برید کوي نو د سزا په توګه به د سختو اقتصادي او نورو اقداماتو سره مخامخ کیږي. دواړو مشرانو پرون ویډیوي غونډه کړې ده. سږ کال په جنوري کې د ولسمشر جوړېدو رئیس بایدن له پوتین سره په دریم وار نیغ په نیغه خبرې کړې دي.
شاین بنری چې د خبرونو لړۍ تاسو ته وړاندې کړو. لژمن سرسام بازار ته ونی ځ خبرونه د مشال رډیوی مجله وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه نجیب امیر ته.
د مشال رډیوی مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې په سعودي عرب کې په اول ځل د فلمونو د نړیوال فستیوال د جوړېدو په اړه رپورټ لرو. د پښتو ژبې د یو نامتو فلم ډایرکټر ممتاز علي خان پر مړینه محمد یو رپورټ جوړ کړي. په جلال آباد او سوات کې د مشاعرو په اړه مطالبو ته هم په خبرونه کې ځای ورکړل شوی دی. بدرګه مو کړي. د سعودي عرب جده ښار کې د دسمبر ل شپږمې تر شپاړسمې د نړیوالو فلمونو فستیوال جوړ شوی چې پکې د ټولې نړۍ منتخب شوي فلمونه ننداري ته وړاندې کیږي. په سعودي غوندې محافظه کار هیواد کې دا ډول میلې تر 100 کال پخوا پورې د مرغۍ پیوي او چای تصور هم قدر نه شو کولای. خو اوس دا هر څه په حقیقت بدل شوی دی. پام وکړئ په دې اړه چمتو شوی یو مطلب ته. سلور کال وړاندې په سعودي عربستان کې پر سینماګانو لګیدلې بندیز لرې کړل شو او اوس دا د هلته د فلمونو نړیواله میله جوړه شوې ده. په جده کې د سره سین په نوم د فلمونو نړیوال فستیوال د دسمبر په شپږمه پیل شو چې د لسو ورځو لپاره دی. په کې به په 150 ژبو د 80 هیوادونو 130 د اوږده او لنډ واټن فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي.
Hend Sabri, the International Film Festival very first Red Carpet, and we are so
د فلمی میلی د پرانستې پر مهال د سعودي د سر سند د فلمی میلی ډایرکټر محمد ال ترکی ویل
اقول ان اليوم لحظه تاريخيه احنا جدا سعيدين في انطلاق الدوره
دا یو تاريخي غړی دا موږ خوشاله یو چې د جدي په تاريخي خار کې خپل لومړنۍ نړیواله فلمی میله پرانیسو. په هغه خار کې چې د یونیسکو د ملي میراثونو په فهرست کې شامل دي دا د سعودي هنرمندانو سره لوی مرسته کوي. په دې فلم فستیوال کې د سعودي خپل جوړ ځنې فلمونه هم کې خودل کیږي. حریت نیوز په نوم رسپانې لیکلي چې د سعودي عرب د فلمونو لومړنۍ خزینه ډایرکټر هیفا المنصور هم په دې میله کې ګډون کوي. هغه په 2012 کال کې د وجدا په نوم د فلم ډایرکشن کړو. د هغه دې فلم یو شمېر نړیوالې جایزې هم ګټلې دي. هغه د میلې د پرانستي پر مهال رسنوي ته ویل: دلته د فلم لیدل یو خوب ګڼل کېده، نو اندازه ولګوئ زه به څومره هیجاني یم چې په فلمی میله کې ګډون کوم. سینما موږ ته د اظهار یو لار راکوي چې نړۍ ته پرې نږدې شو. زه خوشاله یم چې د تمدن یو نوې دریڅه پرانیزو. د مصر د فلمونو او هنرونو یو کره کتونکي حریت ورځپاڼې ته ویلي 15 کال وړاندې چا په سعودي عرب کې د فلمونو د میلې د جوړولو تصور هم نشو کولی. نوموړی وایي اوس چې هلته د فلمونو نړیواله میله جوړه شوی، نو لدی سره بعد د فلم د نړۍ د تړلو کسانو نظر پر دغه هیواد پریوزی او ممکنه ده ځینې به په راتلونکي کې دغلته د ځینو فلمونو د شوټینګ لپاره هم لارې ګودرې ولټوي. برطانوي اداکار کلایو اون په دې موقع ویل: زه په دې خوشاله یم چې سعودي د فلمونو میله پرانستې ده. زما په اند د فلمونو فستیوال د خلکو یو بل ته د نږدې کولو تر ټولو مهمه وسیله ده. فیوغال د سعودي عرب یو اکټر ده. هغه وایي:
صراحه احساس جدا غریب وقلبي قاعد يدق ويعني
کر اختیار وایم یو واجبہ فکر کوم. زړه مې دربیږي. زه کوشش کوم څومره چې ممکنه وي ځان آرام ونیسم. زه په دې تقریب کې ډیره خوشاله یم. زه هیله لرم چې موږ به هم نړیوال شو. لب لیبا د مصر یو اداکاره ده. هغه وایي:
لا بصراحه انا حاسه يعني كاني بحلم.
کر اختیار وایم داسې را تخکاری لکه زه چې یو خوب وینم. ما چې کله واوریدل چې په سعودي کې په اول ځل فلم فستیوال جوړیږي او ما ته هم بلنه را لېږلې، نو زه زیاته خوشاله شوم. کره کتونکي وایي د سعودي عربستان اوسنۍ انتظامی هڅه کوي چې د سینماګانو په پرانستلو، د فلمونو د میلو په جوړولو او د ګاډو د ځغاستې په ترسره کولو نړۍ ته وښيي چې له متمدن نړۍ سره اوږه په اوږه تلل غواړي. بل پلو دا کار د سعودي عرب سره په اقتصادي وده کې هم کومک کوي او د نړۍ سیلانیان هم یاد هیواد ته مخه کولی شي. په ریاض کې د فرانسې سفیر لودویس پویلې هم په فلمی میله کې ګډون وکړ. هغه په خپلو خبرو کې ویل:
de cinéma ça s'inscrit dans un contexte
پدی نګدی کلونو کې چې سعودي عرب په کلتوري لحاظ خپل دروازې پرانستی، دا د فلمونو لومړنی فستیوال دی چې دلته جوړیږي. سینما پر ټولنې لوی اغیز لري. ما دلته په سعودي کې د خپل تیر یو کلن ماموریت پر مهال د ډیرو سعودي فلم ډایرکټرانو سره لیدل. د هالیوډ د فلمونو په اړه د معلوماتو خبرونکي ویبپاڼې ډیډلاین خبریاله ډیانا لادر هویز یو له هغو بهرنیو میرمنو څخه ده چې د سعودي عرب په فلمی میله کې د ګډون کولو لپاره جدي ته ورغلې ده. هغې د دسمبر په 8 په خپل راپور کې لیکلي: جدي ته په رسیدو او په فلمی میله کې د ګډون پر مهال پر دې خبره سخته حیرانه شوم چې د سعودي په جدي هوایي ډګر او د میلې په دوران په هر کاونټر د سعودي عرب ځایي میرمنو کار کولو. د هغې په وینا دا د سعودي عرب دی په زړه پاله یا محافظه کار ټولنه کې یو نوې خبره ده. د هغې ورځې په هیله چې پښتو فلمونه هم د فلمونو نړیوالو فستیوالونو ته لاره پیدا کړي. اوس درته د ممتاز علی خان په اړه یو راپور وړاندې کوو. ممتاز علی خان په اول ځل د خیبر فلم په خپل هدایتکاری کې جوړ کړو چې بیا وروسته لزګونه نور کامیاب فلمونه هم جوړ کړل. هغه د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې وفات شو. موږ درته په دې اړه یو راپور وړاندې کوو. خو اول د در خیبر فلم دا سندره چې زیات شهرت موندلې ده:
خبر پخ
خوش قبرونو کلی شویو مونگا دخبر پا خوش قبرونو کلی شویو مونگا پتنگانیو دغیرت پا شما سویو مونگا وطن مٹیو وطن زمونگا زانده مونگا پختانیو
د پښتو فلمونو وتلې ډایرکټر ممتاز علي خان د دسمبر په 2 منیټه د ورپیخي ناروغۍ نه وفات شو. هغه په 1970 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په پبو سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. نوموړي خپل وروستی عمر په لاهور کې تیر کړ، هملته وفات شو او د هغه خار په جوهر ټاون کې خاورو ته وسپارل شو. ممتاز علي خان د پښتو فلمونو ډېر لوی ډایرکټر پاتې شوی او په برخه یې ډېر لوی او کامیاب فلمونه دي چې پکې درې خیبر، اوربل، خانه بدوش، جوارګر، دیدان، رامداد خان، زخمونه، ناوې د یوې شپې، بنګړي واتکړي، باغی، دوه غرونه او زما قسم د یادولو وړ دي. هغه ګڼ اردو فلمونه هم جوړ کړو چې پکې دلهن اکرات کی، یادو کی بارات، تیسری قسم، باب کا گناه، گہرے زخم او میری دشمنی هم شامل دي. د درې خیبر فلم یو صحنه چې پکې د امان او اسف خان ترمنځ د پولیټیکل ایجن په دفتر کې د سړک جوړولو پر سر خبره ترخیږي.
دا د فرنګي سرکار په موږ باندې ډېر لوی احسان ده چې آز موږ د قوم دمر خوب من ده. نو موږ هم ټول عمر وفادار یو او د سړک په جوړولو کې به سره پورا پورا امداد کوو.
پر وړاندې موږ ته دا فیصله منظور نه ده.
دا څه نه افغان
دا زنوایم ټول کام وای مونږ باغ کار کوو چې دا ټول کام پکې فائدہ وي.
نو غنی ما او زما ملګری ته خپل کام نه غنی
تا سواغ خپل سر بلند خانه چې دا پیرنګ جان لالیس پتی کوي تاسو زمونږ خپل دی دا پیرنګ جان دوستای نه نه خانه پیرنګ جان دوستای په هو دراګو نو دا هم باور چې اوس به خپل وینا دوستای دا پاتو یو ما اوس به دا سره کوم چوری او دا سو کوي هم
دا مهرا او سر بلندا دا غطا قسم کړه چې پتی باندې مسلمانان خپل بیت وې کړی دا او نن هم دا قسم کړه چې دلته پیرنګیانو سلام جوړ کو دا ته سلام د جوړې دوی اول به زمونږ د کلی سلام جوړې کې هی پتی پاک قسم کړه چې نه پاک ته مودنی شو پرې خو یار
ډیر مګر میګ نه افغان دا فیصله په اخې هغه وخت په هیڅ چری عمر نه شي چې زمونږ د نصیبونو فیصله دې بل څوک کې زمونږ هم دا فیصله ده.
د پښتو فلمونو پروډوسرانو او اداکارانو د ممتاز علي خان مړینه د پښتو فلمونو صنعت لپاره ډیر لوی زیان بللی او ویلي دي چې پښتو فلمونه به د بیا لپاره داسې ډایرکټر پیدا نه کړي. د پښتو فلمونو اداکار علي مسلم د دسمبر په 14مه مشال لډیو ته ویل ممتاز علي خان یو زیرک او پوه ډایرکټر و. هغه په پښتو کې هم د اوربل او خانه بدوش او ناوې د یوې شپې پرنګ کامیاب فلمونه جوړ کړي دي او په پنجابي او اردو کې هم ښه فلمونه جوړ کړي دي. هغه ویل لکه څنګه چې د پښتو فلمي صنعت کې د بدر منیر بدیل پیدا نه شو داسې به د ممتاز علي خان ځای هم سکونه نیولی شي. هغه ډیر لوی ډایرکټر او ډیر لوی انسان. د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله مشال لډیو ته ویل ممتاز علي خان یو عظیم ډایرکټر او انسان او تر مرګ پورې د پښتو فلمونو خدمت وکړ او دای د شوق لمخې کول. نوموړی وایي د پښتو فلمونو بازار اسې هم سوړو خو اوس چې ممتاز علي خان هم د تل لپاره ورسره خدای پاماني وکړه نو دا صنعت په نور هم مخ په ښکته روان شي.
فلمونه خو هغه یو ډېر بس ډایرکټر خو ډایرکټري خو لکه عام د خلکو پرنګ یو سړی و ګاڼو هغه محسوس کړي نه چا ته چې هغه زه ډایرکټري مو بیا هغه انډسټري خو چې دی مخکې نه هم داسې یتیمه وه میراته وه خو د ممتاز علي خان صاحب مرګ سره چې دی نور هم چې دی
اوربل هم د ممتاز علي خان یو مشهور فلم و. د هغه فلم یو صحنه چې پکې د نعمت سرحدي او بدر منیر ترمنځ په مشرۍ د اتفاق راتلو نه پس ډمې ګډېږي.
ولې وسته شوې را مخ کې شي کنه پس کوم نکري دې لګولې دي
او یاره دې
ورای
یاره ګایما
منګ ټول هم ستاسو په شان کې انا نیو فرص صرف دومره ده چې تاسو د ګنګرو په شرنګار کټې او منګ د ګولو په دار کټو
گڑے گئے اور طرح کے پورے گڑے گئے سرسو پور کی دار ٹول میں پھر میں خود چوہے دے
نظر جی پلا زلف زما رسا بشے نظر جی پلا زلف زما
د پښتو فلمونو په اړه د یو لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وایي چې ممتاز علی خان وروستي څو کلونه له فلمي نړۍ لرې د تبلیغ په لاره کې تیر کړل. هغه وایي نوموړی د پښتو فلمونو کامیډي اداکار لیاقت میجر تبلیغ ته بېولې و. لیاقت میجر هم په خپل وروستي عمر کې تبلیغ ته مخه کړې وه. د دغو دواړو تر څنګ اداکار نعمت سرحدي هم اوس تبلیغي شوی دی. مشال رډوی مجلې ته غوږی اوس ته شعر نړۍ ته مخه کوو او مشاعرو ته مو بیایو. د سوات په جانزیب کالج کې په تیرو ورځو کې یو لوی ادبي غونډه او مشاعره د دغه کالج د پښتو څانګې لخوا جوړه شوې وه. په دغه مشاعره کې د کالج محصلینو، پروفیسرانو او قربانو شاعرانو ترڅنګ د شاوخوا سیمو د خیبر پښتونخوا پیژندل شو شاعرانو ګډون وکړ. د غونډې مشري ډاکټر عباسین یوسفزی کوله. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل د جانزیب کالج نه د هغه په ګډون د اوس مهال ډیری معاصر شاعران مخې ته راغلي دي. هغه په دې لړ کې د والي سوات مننه وکړه چې سل کاله پخوا ورته دا احساس شو چې خپله ژبه مهمه ده او په دې لړ کې کار کول پکار دي. نور حال د نیاز احمد خان په رپورت کې.
د جانزیب کالج سید شریف په ودودی حال کې جوړ کړی شوی مشاعري صدارت پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی کوله او مشر میلبی د هایر ایجوکیشن ډایرکټر ظهور الحق مشاعری ته د کالج په اصلګونو ازدکون کې ورغلی ول. د مشاعری قربانا د پښتو څنګ ازدکون کې ول چې وار په واره شاعران را بلل.
پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب چې د پټخیلی کالج د پښتو پروفیسر دی.
چې ذکر د خپل یار په سر د دار سړی کوي د دین بنا نور سخکولې کار سړی کوي. چې چرته د حجرې او د جماعت سړی خرسیږي ظاهر د جرګې به د بازار سړی کوي.
محمد حنیف کیس سے تفاش کوم چرا شب سر خپل کلام شری کی محمد حنیف کیس
مالا چت داس اتلر اتل کوي داس کوي یو ګلابا ته چ دوم رزړه کوي داس کوي یدا خدای ظالم زما زړه کې بچوان دو لګي داس چمړمړه رات کات کوي داس کوي چرته کې خپل وینو ته سترګې نو باسه کیسه کو خیال کا ودا سکوي داس کوي.
مشاعره کې شریک د در سره تعلق لرونکي یو وستوي خزینه شاعر نیلم ارزو خپل کلام وړاندې کړو.
د نړیدلی درو بام تصویر ته وګغنی دا د تومتونو د ماخام تصویر ته وګغنی دا او د ګل د غېګ نه چې خوشبوې په وته ولې دا هغه د مینې د انجام تصویر ته وګغنی دا او خپه خندا خندا یې واړه تصویرونه قتل خو به اختیار د یو قام تصویر ته وګغنی دا.
د مشاعرې مشر میلما عباسین یوسفزی د کلام وړاندې کولو سره سره ویل چې جانزیب کالج کې د هم زده کړې کړي او دا کالج او ورسره لوی حال د ریاست سوات والی جوړ کړو. دې کالج یو شمیر نامتو خلق زیږولې دي.
مال د بینې نه بغیر بل کې صدر اتلا د کرک چارا دې رکھے دې ازاري شروع کړو پټول دنیا نظر واچوي چې جاپان جرمني فرانس یورپ امریکا دې طرف ته د مشرقي خبرو کې وګوري سریلانکا ته لاړ شي او د بالدی په دې طرف هم ته د ټول دنیا د ترقۍ صرف یو راز دی خپل جاپان او زه سوات والی صاحب ته په 82 سلام پیش کوم چې دا هغه سره د ګډ سل کال وخت دی په احساس په دې باندې پوهېدو د خپل ریاست جبه خپل جبه ګرځولې به.
د مشاعره په اخره کې مشر میلما او صدارت کوونکو ته د سوات روایتي شال او پکول د ډالۍ په توګه وړاندې کړل شول. د کالج انتظامیه وایي چې د مشاعره مقصد د پښتو ژبې سره د زده کوونکو مینه نور هم زیاتول دي.
له سوات ته جلال آباد ته ورسو. په جلال آباد کې د رنگین ماخام په نوم یو آزاده مشاعره جوړه شوې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې ګډون کړی او خپل شعرونه یې وویل. په دې مشاعره کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ژمنه وکړه چې په هرو 15 ورځو کې به د رنگین ماخام په نوم مشاعره جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ایک جڑو نا سارا یو کڑو اولا سنا سارا ور کڑو کزڑو نا سارا یو کڑو او لا سنا سار ور کړو لا کاند بلال ناشدا.
د درویش دوراني دا مشهور غزل د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له انګل څخه اوریدل کیږي، چرته چې د دې ریاست مسؤلینو د نومبر په 23مه نیټه د رنگین ماخام په نوم مشاعره جوړه کړې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. ننګرهار میشتي شاعران او لیکوال د شعري ذوق خړوبولو لپاره د دا شان مشاعرو د جوړېدو ستاینه کوي او له مسؤلینو د ورته نورو مشاعرو او ادبي ناستو د برابرولو غوښتنه کوي. صادق الله صادق چې په تیر نظام کې د یوې ادبي ټولنې مشري کوله وایي خوشاله دی چې د سولې او ورورولۍ په فضا کې له مشاعرې خوند واخیست.
نننۍ مشاعره د ادب د زنګو د پاره د پیل ګامو ډېر زیات خوشاله یم. کله چې موږ د کلتور ریاست نه زنګ راغی چې دغسې یو رنگین ماخام برابرېږي او شاعران پکې راټولېږي، نور سوچونه مې کول چې د نوي نظام د راتګ سره د نوي خلکو سره دوی سره د ناستې پاستې او د دغو خلکو د راټولېدو سره به څه کېږي، څنګه به وي، څنګه به نه وي. خو زموږ د خیال زموږ د فکر د برداشت خلاف هغسې چې څنګه موږ په تېر نظام کې کول هماغسې مشاعره ترسره شوه.
دلته اوس هم د حالاتو سترګې سری دی، دلته اوس هم د بلا په شان ډار دی، دلته اوس هم د ژوندون خبرې جرم، دلته اوس هم د وبا په شان ډار دی.
زیاودین همتمل چې په تیرو لسو کلونو کې د ختیځ ادبي بهیر مشري کوله او ونیزې غونډې جوړولې وایي له مشاعرې ځکه خوند واخیست چې هیڅ ډول سانسور پکې نه و.
د نوي نظام پر اتک سره د فرهنګي خوځښت یا حرکت لننګراره و، ځکه دا یو ادبي حوزه ده او همیشه د دې زینه د ادب فرهنګ د او د هرې ښه کار د دې زینه پورته شوی. دلته نن مشاعره وکړه، د یو شی ډار در کوم چې سانسور پکې نه و.
مړه دي شو ای قامه د پاسون خبر به نه کوو، داسې بدبخت خیو د بدلون خبر به نه کوو. پلار نیکه هم داسې په تیارو کې را لوی کړی یو، ځان ته د روښانه سباون خبر به نه کوو. لور بې خوښې ورکه تعلیم زوی باندې پوره کخه، نه نه د پښتون د اوښتون خبر به نه کوو.
د محمد غوث نوري په نوم یو تن شاعر له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د شاعر فکر او خیال دی آزاد پریښودل شي چې وکولی شي د ولس غږ په خپلو شعرونو کې د خلکو او چارواکو تر غوګونو ورسوي.
شاعر لکه څنګه چې د ټولنې ژباړن دی، د ټولنې ژبه ده، دا ژبه باید آزاده پریښودل شي ترڅو خلکو ته د شعر په ژبه حقایق وړاندې کړي، سپینې خبرې وکړي او هغه څه ووایي چې خلک یې غواړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف وویل هڅه کوي چې د شاعرانو لپاره د داسې ناستو برابرولو نور فرصتونه هم برابر کړي.
چې په ننګرهار ولایت کې څومره ځوانان دي، ادیبان دي، فرهنګ پال خلک دي، نو دوی د خوځښت په اړه باندې چې دوی دا احساسات مړاوي پاتې نه شي. او انشاءالله موږ هم دا رقم د رنگین ماخام په نوم باندې نور هم پروګرامونه لرو چې موږ په خپل ترتیب کې دا راوستو چې 15 ورځ بعد موږ خامخا رنگین ماخام په نوم شعر شپه خامخا لمنځو.
ستاد اخلاص د شجاعت او د نایاب مینې نور دې دغه شان خمار درزار نشوما.
ننګرهار کې د رنگین ماخام په نامه مشاعره په داسې مهال تر سره شوه چې د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو سره د ادب مینوالو شکایت کوو چې د ادبي ناستو او بهیرونو فعالیتونه کمرنګه شوي دي.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکی
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څ په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. درنو اوریدونکو د مشال لډوی مجلې دا غنه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
پختنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار پورز له مشال رادیو نه.